د مینه پیغام.
زما خوږو ملګرو، د مینه پیغام ریډیو کې زه سبا ګل تاسو ته هرکلی ویم. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او زموږ د پروګرام د اورېدو په انتظار کې به وئ. زما خوږو ملګرو، ستاسو د انتظار وخت ختم شو. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په دې وخت کې تاسو ته د ایمان سفر په پروګرامونو کې په مختلفو موضوعګانو باندې خبرې اترې کوو، او نن به موږ په یو خاص موضوع باندې خبرې اترې کوو. زموږ نننۍ موضوع ده د قومونو د پاره د خدای پاک منصوبه. نو زه د خدای پاک ډیره شکر گزارم چې هغه موږ په هر قسم حالاتو کې سنبالی، او هغه غواړي چې په هر څنګه حالاتو کې زموږ رجوع او زموږ سوچونه د خدای پاک طرف ته وي، او دا هغه تابعداري کوو، او زموږ سوچونه او خیالونه دي د هغه کلام مقدس طرف ته وي کوم چې خدای پاک د خپلو پیغمبرانو په وسیله موږ ته او پوره دنیا ته را رسولو. او هم په دې کلام کې لیکلې شوې دي چې دا هغه کلام زموږ د قدمونو د پاره ډیوه او زموږ د لارې د پاره رڼا ده. زما خوږو اوریدونکو، خدای پاک غواړي چې هم په دې رڼا کې موږ مخ په وړاندې روان سو او هغه منزل ته ورسو چېرته چې زموږ خدای پاک موږ لیدل غواړي. زه اکثر دا خبره کوم او زه به نن هغه خبره بیا کوم چې د هر یو سفر یو خپل منزل وي. نو ستاسو څه منزل دی؟ تاسو په حقیقت کې چېرته تلل غواړئ؟ آیا تاسو هغه ځای ته تلل غواړئ کوم ځای چې زموږ د ټولو دپاره تیار شوی دی؟ او دا هغه ځای په باره کې موږ په کلام مقدس کې لوستنه کوو، او په کلام مقدس کې موږ ته د هغه ځای په باره کې ښودنه شوې ده. زما خوږو اوریدونکو، نن موږ سره ندیم رور او فیصل رور موجود دي. زما ملګرو، ستاسو ډیره مننه. تاسو په تیر شو پروګرامونو کې موږ سره موجود وئ، او نن یو ځل بیا تاسو موږ له راغلي یې. نو موږ ستاسو ته د زړه نه هرکلی وایو.
سبا ګل خوري، ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته موږ له بلنه راکوي او وکي چې دا زمنګ د پارم د خوشحالي خبرې. کله چې تاسو موږ ته وایي چې راشي خپل خوګو اوریدونکو ته یو څو خبرې ترې وکي، نستا یو جهان مننه.
سبا ګل خوري، ستاسو ډیره مننه. او تاسو چې نن کوم موضوع غوړه کړی ده چې د قومونو د پاره د خدای پاک منسوبه سه ده، نو دا یو ډیره خاص موضوع ده. زه به ډیر خوشاله یم چې موږ نن په دې موضوع باندې خبرې ترې وکړو.
بالکل ندی مرورا، زما خوږو اوریدونکو، که موږ د هر ملک نه یو، که د هرې قبیلې نه یو، او که په هر رنگ کې یو، خو د خدای پاک منصوبه د هر چا لپاره موجوده ده. موږ د دې په حق لمخکم خبرې اترې کړې وې، او نن هم زموږ دا موضوع ده چې د قومونو لپاره د خدای پاک سم منصوبه ده. موږ ځکه په دې باندې یو ځل بیا خبرې اترې کوو، ځکه چې په دې خبرو باندې پوهېدل زموږ لپاره ډیر زیات ضروری دي. چې تاسو د خدای پاک منصوبه پیژنئ، که تاسو مسیحیان یې یا د بل قوم نه یې، خو د خدای پاک منصوبه ستاسو لپاره هم ده. او خدای پاک غواړي چې تاسو د هغه په منصوبه پیشئ او خپلې لارې سمې کړئ چې تاسو ټول په تلومري ژوندون کې داخل شئ. فیصله رو راز غواړم چې تاسو زموږ ګرانو اوریدونکو ته د دې موضوع په حق لبانې سناسو وایئ.
ستاسو ډیره مننه زما ملګرو. زه ستاسو د پاره او ستاسو د خدمت د پاره د خدای پاک شکر گزار یم. او نننۍ چې زمونږ کومه موضوع ده، نو زما د ایمان دی چې تاسو به موږ سره په شریکه د کلام حقیقت خلکو ته رسوي. زما ملګرو، زمونږ د خبرو اترو مطلب هم دا دی چې کوم خلک د خدای پاک د کلام نه او د کلام د حقیقت نه او د خدای پاک د منصوبې نه لري دي، نو هغوی ته دا حقیقت او د خدای پاک دا منصوبه وخایو. زما ملګرو، زه به تاسو ته یو څو آیتونه ولولم چې د خدای پاک منصوبه ستاسو د ټولو د پاره ده. که تاسو د هر قوم، د هر نسل او د هر مذهب نه یی، خو ستاسو د پاره د خدای پاک منصوبه د ازل نه موجوده ده. زما ملګرو، په کلام مقدس کې د دې په حق لیکلی دي، او دا خبره به زه په کلام مقدس کې د زبور شریف نه ولولم. د حضرت داود علیه السلام دا زبور ډیر په واضح تور سره د خدای پاک د منصوبې په حق له خودنه کوي. په دې کې لیکلی شوې دي چې مالک خدای د هر چا سره ښه دی، او هر څه چې هغه پیدا کړی دي په هغه ټولو مهربانه دی. زما ملګرو، په دې آیت کې مونږ ولوستل چې خدای پاک ټولو سره مینه کوي، او چې سیم پیدا کړی دي نو په هغه ټولو مهربانه دی. نو مونږ دې لږ په دې خبره غور او فکر وکړو چې مونږ سره خو خدای پاک مینه کوي، نو آیا مونږه کله په ذاتي طور سره د خدای پاک په مینې غور کړی دی؟ زما ملګرو، په زبور شریف کې په یو بل ځای کې لیکلی شوی دی مالک خو دی چې خپل لاس پرانیزي په خپله د هر یو ژوندي سیز لوږه تنده ختموي. زما ملګرو هم خو دی پاک دی څوک چې د هر یو ژوندي سیز لوږه تنده ختموي. او د دې نه په ورپسې آیت کې لیکلی شوی دی چې د ټولو سترګې تاته دي او ته ټولو ته په صحیح وخت کې خوراک ورکې. زما ملګرو خدای پاک ډیر رحیم زاد دی، هغه ستاسو د ټولو دپاره یو منصوبه لري او دا منصوبه زمونږ د خې دپاره ده. دا منصوبه مونږ د تل عمر ژوندون طرف ته بوزي. خدای پاک غواړي چې ټول انسانان هغه ځای ته لاړ شي کوم ځای چې خدای پاک د انسان دپاره تیار کړی دی، چې ټول انسانان د خدای پاک په حضور کې شامل شي.
ډیره مننه فیصله وروره تاسو د زبور شریف نه ډیر خاص آیاتونه زموږ د پاره ولستل او ډیر ښکلی خبرې پیو کې. ندیم وروره تاسو مهرباني وکړئ او زموږ خو ګور دونکو ته سناسو وایي.
سبا ګل خورې، د ټول نړمبۍ خبره خدا ده چې د هر یو کس په ژوند کې سنه منصوبه ضرور وي، بلکې ډیر خلک منصوبې جوړي او بیا روانوي. د منصوبې مطلب دا دی چې داسې ځای ته کس ورسي چرته چې هغه نه وي. که موږ د پیدایښت په کتاب کې وګورو نو خدای پاک او د انسان ترمنځ چې کوم نږدې والی و نو هغه د ګناه په وجه ختم شو او انسان د خدای پاک نه لرې شو. نو د دې نه پس انسان په خپله منصوبه جوړول شروع کړل. انسان کله یوه منصوبه جوړه کی او کله بله، خو د دې ټولو منصوبو په باوجود هم د خدای پاک یوه منصوبه شته او هغه منصوبه دا ده چې ټول خلک دی د خدای پاک طرف ته رجوع کی، توبه دیو کی او خلاصون عمومي. زمونږ د خدای پاک منصوبه د هر یو انسان د پاره د ټولو قومونو د پاره یو شان ده. هغه غواړي چې تاسو ټول خلاصون عمومي. خو د انسانانو منصوبې بدلی وي، د قومونو منصوبې بدلی وي، نو پکار دی چې د انسان دا ټولې منصوبې پرېږدي او په دې غور وکړي چې د خدای پاک د انسان د پاره څه منصوبه ده.
زما رونو تاسو ډېر ښکلې خبرې وکړي. موږ له پکار دی چې د خپلو منصوبو په ځای د خدای پاک په منصوبو باندې غور او فکر وکړو. موږ په خپل ژوند کې لیدلی دي چې مختلف خلک راغلي دي او خپلې منصوبې پیش کوي، او څنګه چې د هغوی سوچونه وي نو هغوی د هغې په مطابق تلل غواړي. خو زه همیشه یو خبره کوم او دعا کوم چې خدایه زه خپله نامکمله منصوبه ستا لاسونو ته سپارم چې تا هغه پوره کړې. که زه دا په خپله پوره کوم نو زما دا منصوبه بې فایدې، دا غلطم کېدای شي، هر څنګه خبره پکې راتلی شي. خو کومه منصوبه چې خدای ته زما پوره کړې نو هغه به فایده منده او ډېره ښه وي. نو زما ګرانو اورېدونکو، که موږ د حضرت آدم او د بی بی هوا ژوند ته وګورو، هغه بالکل یوازې اوسېدل او بیا خدای پاک هغې ته وویل چې تاسو ډېر بچی پیدا کړئ. نو هغوی ډېر بچی پیدا کړل او دغه شان دې دنیا کې خلک زیاتېدل او خلک دومره زیات شول چې د خدای پاک نه لرې شول، په ګناه کې ډوب شول او د خدای پاک نافرمانی کوله. خو خدای پاک د حضرت نوح علیه السلام په وسیله خلکو ته پیغام ور رسولو. هغه یو سل او شل کاله خلکو ته وغځو کو او دې سره سره هغه کشته یې جوړوله. دا هغه د پاره چې د خدای کومه منصوبه وه نو هغه پوره شوه، ځکه چې هغه صادق و، هغه خدای پاک سره په وفادارۍ ژوند تېرولو. نو تاسو ماته دا ووایئ، کله چې څوک خدای پاک سره نی روان نو بیا څنګه د هغه په ژوند کې خدای پاک خپله منصوبه پوره کولی شي؟
زما ملګرو، اړومبۍ خبره خو دا ده چې بعض وخت انسان منصوبې جوړې کی خو هغه پوره نشي، نو بیا هغه انسان خفه وي. خو اکثر د انسان سو منصوبې داسې وي چې هغه پورم شي خو بیا هم هغه انسان خفه وي. نو داسې ځکه کیږي چې په دې فیصلو کې د خدای پاک رضا شامل نه وي، په هغه فیصلو کې هغه حکمت او هغه پوهه نه وي کومه چې خدای پاک انسان لور کولی شي. چې کله انسان په خپل سوچ سره منصوبې جوړی نو هغه غلطی وي. که په هغه منصوبه کې انسان کامیاب هم شي خو هغه د انسان دپاره د خوشحالۍ سبب نه وي. انسان همیشه په خپل فیصله کوي. زما ملګرو، خدای پاک رحیم او رحمان ذات دی، هغه غواړي چې ټول خلک توبه وکړي. هغه په خپلې مینې سره خلکو ته دا پیغام رسوي چې ستاسو دا منصوبې غلطی دي، تاسو زما طرف ته رجوع وکړئ. خو څوک چې د خدای پاک طرف ته رجوع نه کوي نو بیا به هغه په خپله داسې قدم اوچتوي چې د انسان دپاره به ښه نه وي. لکه څنګه چې تاسو د حضرت نوح علیه السلام خبره وکړه چې په هغه وخت کې په دې ځمکه ګناه دومره زیاته شوې وه چې خدای پاک د حضرت نوح په وسیله یو سلو شل کالو پوری خلکو ته پیغام ورسولو او هغوی ته به ویل چې خپلې منصوبې پرېږ دی او زما منصوبه ومنئ، یعنی د خدای پاک منصوبه ومنئ، او هغه منصوبه دا وه چې توبه وکی او کشتۍ ته راشئ. نو دا ډیره د غور خبره ده چې خدای پاک په خپله څوک مرګ طرف ته نه بوزي، بلکې اول خدای پاک د انسان د بچ کولو دپاره یوه لاره تیاروي. هغوی سره د خلاصون او د بچ کېدو صرف یوه لار وه، او هغه لار د حضرت نوح کشتۍ وه. نو که چېرې هغوی هغه کشتۍ ته ختلی وې نو هغوی به بچ شوي وو، خو هغوی بچ نه شول. زما ملګرو، خدای پاک یو سلو شل کاله هغوی له موقع ورکړه، دا ډیر لوی عمر دی، خو هغوی د حضرت نوح علیه السلام خبره وانه اورېدله. خدای پاک هغوی له ځکه دا دومره لوی وخت ورکو او د حضرت نوح علیه السلام په وسیله به ورته پیغام رسولو. خدای پاک غوښتل چې هغوی ټول بچ شي، خو چې کله هغوی د حضرت نوح علیه السلام خبره وانه اورېدله نو بیا هغه واقعه را پیښه شوله او هغوی ټول په طوفان کې مړه شول. او د طوفان دا واقعه په کتاب مقدس کې د پیدایښت په کتاب نهم او لسم باب کې موجوده ده چې د نوح علیه السلام امت څنګه په طوفان کې تباه شو.
بالکل فیصله رورا، هغه نه صرف په جسمانی طور مړه شول او نه صرف هغه مړه شول، بلکې هغه د خدای پاک د منصوبې نه بهر شول. یقینا چې خدای پاک نه غواړي چې څوک تل عمر مرګ کې داخل شي. حضرت نوح علیه السلام د خدای پاک د منصوبې په مطابق ژوند تیرولو، نو هغه بچو او دغه خاندان هم بچو. خدای پاک بالکل نه غواړي چې څوک په ګناه کې مړ شي.
بالکل سبا گل خورې، خو چې څوک د خدای پاک په منصوبه ځان نه پوي او نه دا کوشش کوي چې د خدای پاک په منصوبه ځان پوي کی، نو هغه کس بیا په خپل ځان مرګ ته حواله کوي. زما ملګرو، د حضرت موسی په دور کې چې کله بنی اسرائیل په ملک مصر کې قید وو، نو فرعون بنی اسرائیل نه پرېخول چې د مصر نه آزاد شي، خو حضرت موسی به بیا بیا هغه لتلو او د خدای پاک قدرت به ورته بیانولو او لوی معجزې به ورته ښودلې، او په هغه ملک کې به ډېر لوی لوی افتونه راتلل. نو زه همیشه دا خبره کوم چې خدای پاک فرعون له موقع ورکوله چې هغه هم خپله لاره بدله کړي، د خدای پاک قدرت وپیژني، خدای پاک له راشي او د خدای پاک منصوبه وپیژني. خو هغه به هر وخت صرف ظلم او زیاتۍ کولو او د خدای پاک د حکمونو نه به بغاوت کولو.
بالکل ندیم رورا، تاسو بالکل ټیک وایئ. د دې په وجه بیا موږ ګورو چې فرعون څنګه هلاک شو، ځکه چې حضرت موسی علیه السلام او داغه قوم د خدای پاک د منصوبې په مطابق چلیدو، نو هغه د هغه سینه پورې وته. خو بل طرف ته فرعون او داغه لخکر د خدای پاک د منصوبې خلاف وو، نو هغه په سین کې غرق او تباه شو.
سبا گل خورې، تاسو ټیک خبره وکړله، خو زه غواړم چې زه تاسو ته لګې نورې خبرې ترې پی وکم، او زه دا خبرې ترې د حضرت آدم علیه السلام د پیدا کېدو نه شروع کوم. زما ملګرو، خدای پاک حضرت آدم علیه السلام پیدا کو او دغه شان د هغه بچی کېدل، او د حضرت نوح علیه السلام تر وخته پورې دا سلسله جاری وه. خو د حضرت نوح علیه السلام په وخت کې بیا هغه ټول خلک تباه شول او صرف اته کسان پاتې شول، کم کسان چې کشتۍ ته ختلي وو. نو بیا خدای پاک هغوی ته وویل چې تاسو ډیر بچی پیدا کئ، او بیا د هغوی اولاد کېدو او خلک دومره زیات شول چې خبره د بابل برج ته ورسېده. زما ملګرو، په کلام کې لیکلی شوی دی چې بدی ډیره زیاته شوه او انسانانو د خدای پاک خلاف بغاوت وکړو.
فیصله رو را، تاسو د بابل د برج په باره کې خبرو کا. نو ندیم رو را، زه غواړم چې تاسو لږ زموږ خوږو اوریدونکو ته ووایئ چې د بابل د برج د واقعي چې په تورات شریف کې ذکر شوی دی او د بدل جوب شروع کېدو یو بل سره څه تعلق دی.
سبا گل خورې، چې کله حضرت نوح په وخت کې طوفان رالو نو ټول خلک تباه شول، ټول په اوبو کې ډوب شول، او دغه شان د هغوی روحونه هم تباه شول. خو چې کم خلک په کشتۍ کې وو نو د هغوی نسل زیات شو. په تورات شریف کې د پیدایښت په کتاب یو لسم باب کې لیکل شوی دی چې هغه وخت د ټولو خلکو یوه ژبه وه، هغوی ټولو به په یوه ژبه کې خبرې کولې، او هغوی دا سوچ کولو چې یو برج جوړ کړي، او هغوی خدای پاک سره د برابرېدو کوشش وکړو. چې کله هغوی هغه برج جوړولو نو په هغې کې د خدای پاک هیڅ منصوبه نه وه. هغوی داسې ونه کړل چې ګینې خدای پاک دپاره د عبادت ځای جوړ کړي، بلکې هغوی دا منصوبه جوړه کړه چې خدای پاک ته ورسي. خو دا خبره د خدای پاک خوښه نه شوه، او دغه شان به فرعون هم د خدای دعوه کوله، او د بابل خلکو هم دا منصوبه وه چې د خدای پاک برابر شي. هغوی وی چې موږ به یو داسې برج جوړ کړو چې اسمان ته ورسو، خو داسې ونه شول. ځکه چې دا د انسان منصوبه وه. په دې منصوبه کې د بدی تخم او بدی دا وه چې هغوی د خدای پاک د شکرګزارۍ په ځای خدای پاک سره د برابرېدو کوشش وکړو. نو بیا خدای پاک د هغوی ټولو ژبې ګډې وډې کې او د هغوی هغه منصوبه په ځای پاتې شوه او هغوی د یو بل نه جدا شو او په بدله بدله لار روان شو.
بالکل ندی مرو را دا داسې کارو په کومه کې چې د خدای پاک رهنمایي نه وه. مخکې به چې چا څه کار کولو نو د پیغمبرانو په وسیله به د خدای پاک نه تپوس کولو، خو د کومو خلکو چې تا ذکر وکړو نو دوی داسې هیڅ کار ونه کړو. زما ګران اوریدونکو، که چېرې ستاسو په ذهن کې څه سوال وي او یا په څه خبره باندې پوه شوي نه یې، نو زمونږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ او موږ نه تپوس وکړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 00 15 09 4 00. فیصل ارورا تاسو د دې په حق له سویل غواړی، زه غواړم چې دا خبره جاری وساتو.
زما ملګرو، کله چې دا ټوله واقع وشوه او خدای پاک وکتل چې انسان بغاوت کوي او انسان د خدای پاک نه صلاح نه اخلي او نه د خدای پاک طرف ته رجوع دي، نو بیا خدای پاک یو داسې عمل وکړو چې د هغوی په وجه د هغوی ژبې بدلې شوې. زما ملګرو، د پیدایښت په کتاب کې لیکلی شوی دی چې په هغه وخت کې به یوه ژبه ویل کېدله، خو چې کله هغوی د بابل برج جوړ کو او خپل ځانونه خدای پاک سره برابرول نو د خدای پاک دا خبره خوښه نه شوه. او دام په کې لیکلی شوی دی چې هغه وخت بیا خدای پاک د هغوی ټولو ژبې بدلې کړلې. زما ملګرو، کله چې هغوی هغه برج جوړولو نو خدای پاک د هغې د لیدلو دپاره راکوز شو، خو کله چې خدای پاک دا هر څه ولیدل چې دا خلک د خدای پاک خلاف لګیا دي او یو منصوبه جوړی، نو د تورات شریف نه موږ ته دا واقعه معلومیږي چې خدای پاک فرمایل بیا مالک خدای د خار او هغه برج کتلو لرا کوز شو چې بنی آدم جوړ کړی وو. نو زما ملګرو، په اتم آیات کې بیا داسې ویلې شوی دی، خدای پاک وایي راځئ چې لاندې ورشو او د دوی ژبې ګډې وډې کو، نو د یو بل په خبرو باندې پوهیږي. زما ملګرو، په دې آیات کې یو بل خبرم ده او دا خبره د هغه خلکو د پاره ده څوک چې خدای پلار عیسی او روح القدس نه مني. ځکه چې په دې آیات کې خدای پاک وایي راځئ چې لاندې ورشو. خدای پاک داسې ونه ویل چې زه به لاندې ورشم، بلکې خدای پاک ویل راځئ چې لاندې ورشو. هر کله چې خدای پاک د هغوی ژبې بدلې کړې نو هغوی په ټوله ځمکه خواره واره شول او هغوی په مختلفو علاقو کې دېره شول. زما ملګرو، په نهم آیت کې لیکلې شوی دی نو د هغه خار نوم بابل شو، ځکه چې مالک خدای هلته د خلکو ژبه ګډه وډه کړه او د هغه زینه یې په ټوله ځمکه خواره واره کړل.
بالکل فیصله رورا، تاسو ډېره ښکلې خبرو کا. ندیم رورا، تاسو مونږ ته دې په حق لسوي چې خلک خو په دې ځمکه خواره واره دي، په مختلفو ملکونو کې اوسیږي، نو موږ به څنګه هغوی ته د کلام زیرې رسو؟ هغوی به څنګه د خدای پاک په بادشاهۍ کې داخلو؟
سباګل خورې، د بابل د برج دا ټوله واقعیا په تورات شریف کې د پیدایښت په کتاب یو لسم باب کې موجوده ده. نو په هغې کې لیکلي دي چې څنګه خلک په دې ځمکه خواره واره شول، ژبې بدلې شوې او مختلف قومونه ترنه جوړ شول، نو د دې هر څه نه پس بیا خدای پاک هغوی ته آواز ونه کړو. خدای پاک بیا هم خپله منصوبه د هغه قومونو په ژوند کې د پوره کولو دپاره یو بزرګه هستي خوښه کړه، او هغه کس حضرت ابراهیم و، هغه د قومونو پلار جوړ شو. زما د دې خبرې مطلب دا دی چې په تورات شریف کې د پیدایښت په کتاب یو لسم باب کې خدای پاک د بابل د خلکو نه ډیر خفه و، خو بیا هم خدای پاک د هغوی دپاره یو منصوبه لرله. نو دغه شان دوی په پوره دنیا کې خواره واره شول او د دوی نه ډیر قومونه جوړ شول. او بیا په تورات شریف کې د پیدایښت په کتاب په 12 باب کې خدای پاک د هغوی دپاره یو منصوبه جوړه کا. خدای پاک حضرت ابراهیم غوره کو او هغه له برکت ورکو چې د هغه په وسیله هغه خلاصونکې راشي، څوک به چې دا ټول خواره واره خلک او ټول قومونه واپس د خدای پاک د منصوبې په مطابق یو کی. نو زما ملګرو، په دې هر څه کې موږ ته د خدای پاک یو عظیمه منصوبه ښکاري. خدای پاک هیڅ کلم انسان په خپل حال نه دی پریخي. کله چې خدای پاک انسان خپل مرزي ته پریدي، نو موږ ته بیا پته ده چې انسان په خپل ځاني څنګه منصوبې جوړي. د انسان منصوبې داسې وي چې انسان د تل عمرې مرګ طرف ته بوزي. زما ملګرو، په کلام مقدس کې حضرت سلیمان علیه السلام یو ډیره زبردسته خبره کړې ده. هغه ویل دي چې داسې لارې مشته چې خلکو ته سیده ښکاري، خو د هغې اخیري انجام صرف مرګ وي. نو انسان هر څیز ته په خپل نظر سره ګوري او په خپله منصوبې جوړی. زما خو ګوریدونکو، خدای پاک د دې قومونو د تل عمري ژوندون کې د داخلېدو دپاره، د تل عمري مرګ نه د بچ کولو دپاره، د ګناه نه د بچ کولو دپاره، او هغوی له یو نوی ژوند ورکولو دپاره عیسی مسیح راولېږلو.
بالکل، که چېرې موږ په تورات شریف کې وګورو نو د حضرت ابراهیم علیه السلام نه پس حضرت اسحاق، بیا حضرت یعقوب، او دغه شان دا سلسله شروع وه او تر مالک عیسی مسیح پورې راشي. او د مالک عیسی مسیح په حق لا چې کوم پیشن ګوي موږ ته په کلام کې معلوم دي، هغه تقریبا 300 دي. نو هغه 300 پیشن ګویانې په مالک عیسی مسیح کې پوره شوې. مالک عیسی مسیح دی دنیا ته د یو خلاصونکي په تور رالو. د بابل د برج د هغه واقعي نه پس خدای پاک حضرت ابراهیم علیه السلام غوره کو، او داغه په نسل کې مالک عیسی مسیح رالو چې د خدای پاک هغه لویه منصوبه پوره شي.
زما ملګرو، خدای پاک نبیان راولېږل او د هغوی په وسیله خلکو سره خبرې اترې وکړې، او د نبیانو په وسیله انسانان ځان سره نږدې کول. خو بیا خدای پاک په اخیره کې عیسی مسیح راولېږلو، او دا منصوبه موږ ته په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب کې په واضح طور سره ښکاري. زما ملګرو، د یوحنا په کتاب دریم باب او شپاړسم آیت کې لیکل شوی دی، خدای دې دنیا سره داسې مینه وکړه چې خپل یک یو زوی هم ورکړو، چې هر هغه څوک چې په زوی ایمان راوړي هغه هلاک نشي خو د تل عمر ژوندون بیا مومي. زما ملګرو، دا د خدای پاک منصوبه وه. د عیسی مسیح دې دنیا ته راتلل، په دې دنیا کې خپل ځان ظاهرول، د خدای پاک قدرت په خپل ژوند کې خودل، او د ټولو نه لویه خبره چې هغه په خپل ژوند کې مینا او مافي خلکو ته وښودله. هغه د خلکو هر بیماری، هر غم، هر تکلیف د همیشه د پاره لرې کړل. چې کله هغه په سولې شو او کومو خلکو چې په هغه ظلم کولو، نو په هغه وخت کې هغه هغه خلکو ته د مافي پیغام ورسولو. او داسې لیکلی شوی دی چې په هغه وخت کې هغه داسې وویل چې اے پلارا، دوی معاف کا، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې څه کوي.
بالکل فیصله رو را، تاسو ډیره ښکلی خبرو کا. زه غواړم چې موږ د دې په حکلم خبرې اترې وکړو چې د مالک عیسی مسیح د سولې کېدو نه پس او بیا په قبر کې د درو ورځو نه پس او د مړو نه د پاسېدو نه پس چې کله هغه څلوېښتو ورځو پورې په ځمکه وو، نو هغه کم یو حکم ورکړی وو. ندی مرو را، تاسو موږ ته ویلی شئ چې هغه حکم سو؟
ولې نه سبا ګل خورې، بعضې خلک چې کله د کلام مقدس مطالعه کوي نو هغوی د پاک روح په مدد سره نه کوي او په مسیحیت باندې صرف د اعتراض په تور دالولي. نو هغوی د کلام مقدس نه صرف داسې حوالې راټولې کی، یعنی هغوی وایي چې عیسی مسیح صرف د یهودیانو دپاره رالیږلی شوی و، خو هغوی ټولو خبرو ته غور نه کوي. زما ملګرو، په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب په دریم باب او شپاړسم آیت کې لیکلی شوی دی چې هر هغه څوک چې په مالک عیسی مسیح ایمان راوړي، او دایم لیکلی دی چې خدای پاک د دې دنیا سره مینه وکړه. داسې نور هم ډېرې حوالې شته، خو موږ سره دومره وخت نشته چې هغه ټولې تاسو ته بیان کړم. نو چې کله مالک عیسی مسیح په دې ځمکه خپله منصوبه پوره کړه، نو اسمان ته د ختو نه مخکې هغه تر څلوېښتو ورځو پورې په خپلو مریدانو باندې ظاهرېدو. زه غواړم چې تاسو ته په انجیل شریف کې د متی د کتاب 28 باب 14 آیت ویم. په دې کې صدا رنگ لیکلی دی، یو لس مریدان د گلیل هاغه غره ته روان شول چې عیسی ورسره د لیدو د پاره مقرر کړو. کله چې هغوی هغه ولیدو، نو ورته په سجده شول، مگر ځینې شکمنو. بیا عیسی ورغه او خبرې ورسره وکې او ورته وی چې د اسمان او د ځمکې ټول واک ما ته راکړی شوی دی، ځکه په ځمکه خواره شي او ټول قومونه زما مریدان کوي، او د پلار، د زوی او د روح القدس په نامه ورته بپتسمه ورکوي، او دا تعلیم ورکوي چې په هغه ټولو خبرو عمل کوي چې ما تاسو ته حکم کړی دی، او دا یقین لري چې زه به تل تاسو سره یم تر اخیره وخته پورې. نو زما ملګرو، په دې آیت کې مونږ ولوستل چې مریدانو هغه ته سجده وکړه. دویمه خبره پکې دا ده چې عیسی مسیح ورته وایي چې تاسو په دې ځمکه خواره شي او ټول قومونه زما مریدان کوي. نو زما ملګرو، د عیسی مسیح د دې خبرې نه مونږ ته دا پته لګي چې مالک عیسی مسیح صرف د یهودیانو دپاره نه راغلی، بلکې هغه د ټولو قومونو دپاره راغلی و، او په دې منصوبه راغلی و چې ټول قومونه بچ کی.
بالکل ندیم ارورا، تاسو ډیر ښکلی آیات ولوستو. پدی کې مونږ ګورو چې مالک عیسی مسیح غیل اختیار ورکو، یو طاقت ورکو، او هغه طاقت او اختیار د خدای پاک روحو. په انجیل شریف کې د اعمال د رسولانو په کتاب کې لیکلې شوې دي، تاسو ته به د روح القدس په نازلېدو طاقت درکړی شي. نو زما خوګوریدونکو، د روح القدس ملاوېدل د دې خبرې نښه وه چې اوس هغه د خدای پاک د قوت نه ډک شول. او بیا په انجیل شریف کې د لوکا په کتاب څلیرشتم آیات کې مالک عیسی مسیح خپل مریدانو ته وایي چې په دې ښار کې تر هغې پاتې شئ تر څو چې په تاسو باندې آسماني قوت نازل شوی نه وي. نو زما ملګرو، چې کله آسماني قوت نازل شي، نو بیا مریدانو د پاره پاتې کېدل نه دي پکار، بلکې بیا وتل پکار دي د هغه لوی حکم پوره کولو د پاره. خدای پاک هغوی د پاک روح نه ډک کړل. نو فیصله رو راته اوس د دې په هکله سویل غواړی.
زما ملګرو، د کتاب مقدس نه او داسې د روایاتو نه موږ ته دا خبره معلومیږي چې د عیسی مسیح مریدان دومره تعلیم یافته نه وو، بلکې هغوی عام خلک وو. هغوی به میان نیول، محصول به اغوستلو، او همداسې عام کار روزګار به کولو. خو چې کله په بیت المقدس کې د پینتیکوست د اختر په ورځ کله چې په مریدانو باندې روح القدس نازل شو، نو پترس بیا ایثار نه شو، بلکې هغه اوتو اواز یې وکړو، او په یسو کالو کې د مسیحیت پیغام په پوره دنیا کې خور کو. نو پترس چې کله بهر اوتو، نو پړومبی واز کې د هغه په وسیله 3000 کسانو ایمان راوړلو، او دا کار پترس او نور مریدانو دومره په تیزی سره وکړو چې مسیحیت په پوره دنیا کې خور شو. نو دا کار ځکه وشو چې هغوی سره چې کوم اختیار وو، نه هغه د خدای پاک د طرف نه وو، د خدای پاک دا منصوبه وه. هغوی نه د توري په وجه او نه په زور زبردستۍ دا کار وکړو، بلکې هغوی په عاجزۍ، په صداقت او د خدای پاک د روح په وسیله د مالک عیسی مسیح زیره دنیا کې خور کو.
فیصله رورا، د خدای پاک کلام ځکه په ټوله دنیا کې خور شو. ملګرو، مونږ وکتل چې مسیحیت په پوره دنیا کې ډېر تیزی سره خور شو. مونږ ګورو چې نور هم داسې ډېر سیزونه دي چې هغه دنیا کې ډېر تیزی سره خورېږي. خدا هغې انجام هلاکت دی، ځکه چې هغه د خدای پاک د منصوبې په مطابق نه دي. په نننی پروګرام کې مونږ واورېدل هر څه چې د خدای پاک د منصوبې په مطابق وو، په هغې کې مونږ ته کامیابي ښکاري، په هغې کې مونږ ته ژوند ښکاري، په هغې کې مونږ ته خوشحالي ملاویږي، په هغې کې مرګ نشته، ځکه چې دا هر څه د خدای پاک د منصوبې په مطابق شوي دي. نو دا هم د خدای پاک منصوبه ده چې هغه مالک عیسی مسیح دی دنیا ته رالیږلو، هغه صرف د یو قوم د یو نسل د پاره نه، بلکې هغه د ټول عالم د خلاصون د پاره راغلی دی.
بالکل سبا ګل خورې، ځکه خو مالک عیسی مسیح ویلی دی چې زه لار یم، زه حق یم، او زه ژوندون یم، او هیڅوک هم زما د وسیلې نه بغیر پلار ته نشي تللی، یعنی ته لومړي ژوندون کې نشي داخلی دی. خدای پاک د خلکو په بدو کې خپله پاکه منصوبه پوره کا، او هغه خلک چا چې عیسی مسیح قبول نکو او داغه د کلام مخالفت کولو، نغوی د مالک عیسی مسیح منونکو له ډیر تکلیفونه ورکل. خو بیا هم د مالک عیسی مسیح مریدانو دا کلام په دنیا کې د خورولو د پاره لوی قربانی ورکړي، تر دې چې د خپل ژوند ورکولو نه ومن نه شول، او دا هر څه د هغه لوی اختیار په وجو شول کوم چې مالک عیسی مسیح ویل ورکړو. هم د هغه اختیار په وسیله مسیحیت نن په ټوله دنیا کې خور شوی دی. زما ملګرو، دا کلام قربانی غواړي، او څوکم چې دا کلام نورو ته رسي، نو هغوی د خپل ژوند نه منکر شي او خپل ژوند دی عیسی مسیح ته وسپاري. که موږ د عیسی مسیح مریدانو ژوند ته وګورو، نو په هغوی ډیر ظلم او زیاتې شوی و، او هغوی ټول ډیر په سخت مرګ مړه شوي و. ګران اورېدونکو، دا خبره رښتیا ده چې عیسی مسیح د یهودیانو د قوم نه او د ټول نړومبې هم د هغوی د پاره رالو. خو کلام مقدس موږ ته ډیر په واضح طور سره وای چې هغوی هغه قبول نکو، لږو خلکو پکې هغه قبول کو، خو نورو ټولو یهودیانو هغه رد کو. خو د خدای پاک کلام نورو خلکو ته رسول لازمی و. نو اصل منصوبه دا وه، کوم چې لږ وخت مخکې موږ ته فیصل لور اووی چې خدای د دې دنیا سره داسې مینه وکړه چې خپل یکی یو زوی هم ورکو، نو په دې آیت کې داسې نه دي لیکلی شوي چې خدای پاک یهودیانو سره داسې مینه وکړه، بلکه خدای پاک د یهودیانو په وسیله دا پیغام په پوره دنیا کې خورول غوښتل. مالک عیسی مسیح هم دا غوی نس کسان غوړه کړل، او دا غوی په وسیله دا پیغام ټوله دنیا کې خور کو.
ډیره مننه ندی مرورا، د خدای پاک د خلاصون منصوبه د دنیا د ټولو قومونو د پاره ده، او د دې په حق لمونږ د انجیل شریف نه او د تورات شریف نه ډیره حواله وره دي. فیصله رورا، تاسو مونږ ته د په حق لسویل غواړی،
ولنه سبا گل خوري زمنګ ډیر رونه داسې دي چې هغه وای چې موږ په آسماني کتابونو باندې ایمان ساتو، خو هغه آسماني کتابونه نه لولي او نه په د عمل کولو کوشش کوي. هغه آسماني کتابونه نه لولي نو هغه د خدای پاک د منسوبې نه ناخبره پاتې دي. زما ملګرو، د عیسی مسیح مریدانو صرف هم په هغه ځای کې واز نه وکړي، بلکې هغوی په ډیرو قومونو کې واز وکړو. په هغوی کې د چا سر پرې کړی شو، څوک په کروڑو وهلې شوي وو، پترس یې په سولۍ الټه ځوړند کړی وو، او دغه شان د پولیس رسول هم سر پرې کړی وو. نو خلکو د عیسی مسیح په مریدانو دومره ظلم زیاتی وکړو، خو د دې په باوجود هم کلام مقدس په ټولې دنیا کې خور شو.
بالکل فیصله وروره، دلته د دوو خبرو ذکر کیږي. لومبۍ خبره خو دا ده چې کله مالک عیسی مسیح اسمان ته پورته کړی شو، نو په مریدانو باندې روح القدس نازل شو. دوی خو بالکل عام خلک وو، خو د روح القدس په نازلېدو هغوی ته دومره قوت او طاقت میلو شو چې په یو څو کلونو کې هغوی په پوره دنیا کې خواره شول. په انډیا کې اوس هم ډیر مسیحیان دي او هغوی ځان ته تومای کلیسیا وایي. توما د مالک عیسی مسیح شاګردو چې هغه انډیا ته رالو او هلته د خدمت کار جاری ساتلو. او دویمه خبره دا ده چې دغه دولسو مریدانو په خپل ایمان سره په ټوله دنیا کې د عیسی مسیح پیغام وورولو. که دغه دولسو کسانو ژوند ته سوچ وکړو، علاوه د یوحنا رسول نه، نو د مالک عیسی مسیح ړومبي دغه یولس مریدان شهید شوي وو، او دغه شان پولس رسولم، او په ابتدایي ایماندارانو کې بې شمېره ایمانداران ووژل شول چې پکې پولس رسولم شامل دی. نو دوی چې په کومه طریقه او په کومه جذبه خپل ژوندونه خدای پاک له ورکل، مطلب دا چې سر یې پرې کړی شو، په سولۍ الټه ځوړن کړی شو، په کروڑو وهلې شول، په کیدخانو کې بند کړی شول، نو دا جذبه صرف په هغوی کې راتلی شي په چا کې چې د ایمان جذبه د خدای پاک قوت او قدرت وي.
بالکل ندیم ارورا، سما خو ګوریدونکو تاسو ته پته ده چې په هغوی کې دا جذبه ولې وه. په هغوی کې دا جذبه د خدای پاک د منسوبې پوره کولو دپاره وه. هغوی سره د خدای پاک روح و، د خدای پاک روح په هغوی دې ته مجبورول چې دا پیغام نورو خلکو ته ورسوي. که حالات هر څنګه وو، خو هغوی رستو پاتې نه شول. لکه څنګه چې تاسو د قوت خبرو کا، نو دا قوت عیسی مسیح هغوی له ورکړی وو، او د پاک روح قوت هغوی سره وو. لکه څنګه چې په کتاب مقدس کې د زکریا نبی په صحیفه کې لیکلی شوي دي، نه په طاقت نه په قدرت، خو زما په روح باندې. زما ملګرو، دوی د خدای پاک روح القدس سره ووتل او دوی دا زیر خورولو. او دغه شان د یرمیا نبی په صحیفه کې لیکلی شوي دي، او په کلام مقدس کې خدای پاک فرمایلی دي چې زما کلام ولې د اور په شان نه دی. نه زما ملګرو، نه د انجیل شریف زیر د خدای پاک د قوت په ذریعه خور شو. د عیسی مسیح په نوم کې قوت دی. د عیسی مسیح په نوم باندې نن هم لوی لوی معجزې کیږي. لکه څنګه به چې د هغه مریدانو معجزه وکړه، نه د عیسی مسیح د نوم په وسیله به هغې ته شفا ملو شوه. او هم د مالک عیسی مسیح په وینه کې هغه طاقت دی. او دغه شان په انجیل شریف کې د مکاشفه په کتاب کې لیکلی شوی دی، خو هغوی په هغه د ګډوري د وینې او د هغې د ګواهۍ کول په وسیله کامیاب شول. فیصله رو راتاس د دې په حق له سویل غواړی.
سباګل خوري زبر درته دا ویم چې کله خلکو د بابل برج جوړ کو، نه د هغوی جبې بدلې شوې، او هغوی د یو بل په خبره نه پوهیدل. د پینتیکاست په ورځ چې کله ټول موریدان هلته کې رايوزې شوي، نو پاک روح په هغوی نازل شو. او چې کله پترس واز کولو، نو هلته کې د ډیرو قومونو خلکو او د هغوی ټولو جبې بدلې بدلې وي. نو پترس په خپل جبه کې خبرې کولې، او هغوی ټول په خپل خپل جبه کې پوهیدل. نو دا د خدای پاک منصوبه وه چې کله مونږ د خدای پاک د منصوبې په مطابق زو، نو بیا مونږ د یو بل په خبرو پوهیږو. خو چې کله مونږ خپلې منصوبې جوړو، نو بیا به مونږ د یو کس په خبره هم نه پوهیږو. مونږ د خدای پاک شکر کوو چې کلام مقدس هغه کتاب دی د کوم چې د ټولو نه زیاتې ترجمې شوې دي. په ټوله دنیا کې داس یو کتاب هم نشته چې د هغې دومره ترجمې شوي وي لکه څومره ترجمې چې د بایبل مقدس شوي دي. د کلام مقدس یعنی د تورات، زبور او انجیل په 601 جبو کې ترجمه شوې ده، او 1521 جبو کې د انجیل شریف ترجمه شوې ده.
بالکل، دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. زما خو ګوریدونکو، زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی. نو ندیم ارورا، تاسو زموږ ګران اوریدونکو ته دا وایي چې مسیحیان په کومه طریقو سره د حضرت ابراهیم علیه السلام برکت ټولو کومونو لور کولې شي.
سباګل خورې د ټولو نه لوی خبره خدا ده چې حضرت ابراهیم سره دا وعده شوی و چې کومونه به ستا په وسیله برکت مومي، او د ټولو نه لوی برکت کوم چې د حضرت ابراهیم په وسیله رالو هغه مالک عیسی مسیح. د مالک عیسی مسیح پیغام چې چرته مو رسېدو نو هلته تعلیم را رسېدو، چرته چې کتاب مقدس رسېدلی دی نو هلته کې د مختلفو ژبو مطالعه مشوه چې کتاب مقدس د هغوی په ژبو کې هغوی ته پیش شي. نو د دې ژبو په وسیله ډیر خلک خدای پاک سره یو ځای شول. نو کوم برکت چې د مالک عیسی مسیح په وسیله په دې دنیا کې خور شوی دی نو د هغه برکت موازنه مونږ بل څه سره نشو کولی. زما ملګرو، زه په افسوس سره دا خبره کوم چې ننم په دې دور کې مسیحیانو سره ډیره بدسلوکي کیږي. په دې دنیا کې د ټولو نه زیات ظلم مسیحیانو سره کیږي. ډیر د مالک عیسی مسیح خادمان خپل کور او خپل وطن پریدي چې بل وطن ته لاړ شي او خلکو ته د مالک عیسی مسیح زیری واوري، خو هغوی سره خلک ډیر بد سلوک کوي. زه تاسو ته دا مینت کوم چې داسې خلکو سره بد سلوک مه کوئ، ځکه چې هغوی سره د تل ژوندون کلام دی، او دا کلام چې چاته هم ملو شي نو هغوی په تل عمر ژوندون کې داخل شي.
زما ملګرو، تاسو لږ وخت مخکې دا تپوس وکړو چې د حضرت ابراهیم علیه السلام په وسیله موږ ته څه برکت ملو شو. نو د حضرت ابراهیم علیه السلام په وسیله د ټولو نه لوی برکت مالک عیسی مسیح او د هغه د خلاصون پیغام موږ ته راورسېدلو. د دې نه علاوه تعلیم راته ملو شو، د کلام مقدس ترجمې راته ملو شوې. مسیحیت د عمل او تعلیم مذهب دی.
زه خو وایم چې د مالک عیسی مسیح راتلل دی دنیا ته ډیر زیات ضروری و. زما رونو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو دومره ښکلی خبرې وکړي. ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ دا یاد لولو چې خدای پاک د دې دنیا سره داسې مینه وکړه چې هغه مالک عیسی مسیح رالېږلو چې هر هغه څوک چې په هغه ایمان راوړي هغوی هلاک نشي خو د تل عمر ژوندون بیا مومي. نو زما ملګرو، دا د تل عمر ژوندون ستاسو دپاره هم دی، د خدای پاک منصوبه ستاسو دپاره هم ده. خدای پاک تاسو سره ډیره مینه کوي. خدای پاک تاسو لم د تل عمر ژوندون درکول غواړي، او خدای پاک هم ستاسو دپاره هغه دروازې کلاول غواړي کم ته چې موږ د حضرت ابراهیم علیه السلام برکت وایو، د روح القدس قوت ورته وایو، د پاک روح زور ورته وایو. خدای پاک تاسو هم د روح القدس په طاقت سره مامورول غواړي. خدای پاک تاسو لم د پاک روح قوت درکول غواړي چې تاسو یو فتح من ژوند تیر کړئ، او تاسو د ابلیس په ټولو منصوبو غالب راشئ. خدای پاک غواړي چې تاسو خپلې لارې ته غور وکړئ چې تاسو په کومه لار روان یئ. که چېرې نن ستاسو لارې سمې نه وي نو دا کلام ستاسو دپاره موجود دی، د دې په مطابق روان اوسئ نو تاسو به وګورئ چې خدای پاک تاسو له سمره لوی برکت درکوي. خدای پاک دې تاسو سره وي او هغه دې ستاسو رهنمایي وکړي. که چېرې تاسو موږ سره رابطه کول غواړئ نو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0501 5 0 4 0 0 0 5 0 4 یعنی 0014 5 0 2 5 4 1 0 5 4. او دغه شان که چېرې تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ نو زمونږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. نو تاسو خامخا مونږ سره رابطه وکړئ، مونږ به ستاسو د ټیلیفون یا د مسکال په انتظار یو. د خپل ځانونو خیال ساتئ او مونږ له اجازه راکئ، او تاسو د ښکلې شان زبور ووري. د خدای پامان.